د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، په دې هله چې روغ جوړی د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع کیږي. نن د سیشن بی ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وګي د میاشتې 15 ده، د 2010 کال د اپریل د میاشتې 3 ده. په روانه خبرونه کې به واوري افغان او استرالیایي مقاماتو د اقتصادي همکاریو دوه سندونه لاسلیک کړل، او د پاکستان افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ یو ځلې بیا پرون پیل شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، په دغه موضوعاتو به رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریې هوایي قواو د دمشق د ښار په اطرافو کې په مخالفینو سخت بمباری کړی دی. په یمن کې د ائتلاف قواو په بمباریو کې 8 تنه وژل شوي، او روسیا او بلاروس وایي چې په خپلو کې د انرژي په باب لانجه حل کړې ده. او دا د پوره خبرونه اورول کیږي. د سوریې هوایي قواو د دمشق په اطرافو کې په مخالفینو سخت بمباری کړې دي، ولکه چې په دغه حملو کې د دمشق ښار ته نږدې د دومه په سیمه کې د درو ماشومان په شمول 14 تنه وژل شوي. دغه خبر په سوریې کې د بشر د حقوقو د سارنې دی ویډلې چې مرکز په لندن کې د خبر کړی دی. د بشر د حقوقو د سارنې دغه ډله وایي چې د سخت جنگ او د بمباریو نه وروسته د سوریې حکومتي قواو او د هغوی متحدینو د حافظ په سرکم خپل کنټرول ټینګ کړی دی. دغه سرک ستراتیژیک موقعیت لري، او هغه به د باریز او قابون او د جبار او د باریز د سیمو ترمنځ رفتامات قطع کړي. د یمن امنیتي مقاماتو او محلي مامورینو ویل دي چې په هغو دوه بمباریو کې چې ګمان کیږي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو بکړي بي، د دوه ښځو په شمول 8 تنه وژل شوي دي. یو محلي چارواکی محمد علي الزیدی وایي چې د وژل شوو کسانو جسدونه د ډیر وخت لپاره د پیښې په ځای کې پراته وو، ځکه چې د طبي خدماتو کارکوونکي له دې نه ډارېدل چې ممکن بیا هلته بمباری وشي. روسیه او بلاروس ویلي دي چې دوی په خپلو کې د انرژي په باب لانجه حل کړې ده. دغه مسلې د دغه دواړو ملکونو ترمنځ پر روابطو هم اثر کړی وو. پرون د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سن پیترزبرګ کې د بلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکانشینکو سره د خبرونو وروسته ویلي چې په لوړو ورځو کې به د تیلو او ګاز په سر د دغو ملکونو لانجه حل شي. لبلخوا د دغه دواړو مشرانو ترمنځ په سن پیترزبرګ کې د خبرو په موقع په خاري اولګاډي کې د بم په یوې چاودنې کې 11 تنه مړه او 50 نور زخمي شوي دي. د انټرفاکس خبري اژانس ویلي دي چې پولیس داسې ګمان کوي چې د مرکزی آسیا یو 22 کلن ځوان به دغه ځانمرګ د بم چاودنې کړی وي. په سربیا کې د هغه ملک محافظه کار صدر اعظم الکساندر واسیچ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. هغه غواړي چې د غرب سره دوستانه روابط لري، مګر د خپل عنعنوي متحد روسیې سره د خپل روابطو لا قوي کېدل غواړي. هغه د دغو انتخاباتو په لومړني پلاو کې د خلکو 55% رای ګټلې دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په سپینوم کې د دوشنبه دروازې په ملاقات کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو کوشش وکړ. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې د امریکا او مصر اړیکې خراب شوې. جمهور رئیس ټرمپ د مصر د جمهور رئیس سره ژمنه وکړه چې د اسلامي سخت دریځ په ضد به په ګډه مبارزه وکړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د السیسی سره د ملاقات په وخت وویل، زه غواړم چې هر چا ته دا ښکاره ووایم چې په دې کې شک نشته دی چې موږ د السیسی ملاتړ کوو. السیسی په ډیر مشکل وخت کې ډیر ښه کارونه کړي دي. موږ د مصر او د مصر د خلکو سره ملګري یو. پرون په ملګرو ملتونو کې د خوراکي موادو د پروګرام مشري چې هلته کار دوره هم په ختمېدو ده ویلي چې د امریکا کانګرس به د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو سره د امریکا د بودیجې د کمولو په باب د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت پیشنهاد رد کړي. په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام اداره تقریبا اتیا هغو ملیونو خلکو ته چې هغو په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته تشدد روان دی او یا هم مهاجرت ته مجبوره شوي او یا هم طبیعي آفتونو ځپلي دي لازمې مرستې کوي. په سعودي عربستان کې اقتصاد د هغه ملک د پاچا سلمان د 30 کلن زوی په مشرۍ ډیر په چټکۍ مخ په وړاندې روان دی. شاهزاده محمد بن سلمان ویلي نیت لري چې خپل ملک په تیلو باندې د زیات اتکا نه خلاص کړي. هغه وایي د سعودي عربستان انکشافي سرمایه گذاری به د 1.2 میلیارد ډالر نه 2 ټریلیون ډالر ته جګه کړي. په ملک کې د بیکارۍ اندازه د 12% نه به 5% ته راکم کړي او د 2000 کال پورې به په ملک کې 450,000 خلکو ته نوي کارونه پیدا کاندي.
تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. په موقعې د خبرونه لومړی رپورت ته افغان او استرالیایي مقاماتو د اقتصادي همکارۍ 2 سندونه لاسلیک کړل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم سره په ملاقات کې د افغانستان سره د استرالیا د مرستو قدردانی کړې ده. په مقابل کې د استرالیا صدر اعظم د افغانستان د خلکو میړانه ستایلې ده. په موقعې د رپورت ته
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی افغان ولسمشر دی چې استرالیا ته تللی دی. ښاغلی غنی نن د استرالیا د صدر اعظم مالکم ترنبل سره ولیدل او د هغه هیواد د همکاریو نه یې مننه وکړه.
هغه ارزښتونه موږ سره یو ځای کوي چې تاسو یې تر شا ولاړ یاست. افغانستان ژوند دی چې تر داسې اساسي قانون لاندې وخت تیر کړي چې یقیني شي چې د قانون حاکمیت مجسم کوي. لکه څنګه چې تاسو تل ویل چې ترهګري یو تاکتیک دی، که چیرې موږ دغه تاکتیک ته ماتې ورکړو نو موږ باید د هغو سره توپیر ولرو. هغه څه چې موږ له نورو متمایز کوي هغه له خلکو سره زموږ تماس، نړیوال شراکت او سیمه ایز درک دی. موږ پوهیږو چې زموږ برخلیکونه سره تړلي دي.
دواړو مشرانو په ګڼ شمیر موضوعاتو باندې خبرې وکړې. امنیت، پرمختیا او د افغانستان د ښځو په پیاوړي کولو باندې سره وغږېدل.
د خپلواکۍ لپاره ساس قاطع عزم او د ترهګرو په وړاندې مقابله هغه څه دي چې موږ یې تل ستایو او خپلې مرستې به جاري وساتو.
ولسمشر غنی د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر جولی بیشپ سره د استرالیا د جګړې یادګار څلي ته ولاړل او د ګمنامه صفایي څلي ته د ګلانو ګډۍ کېښوده.
زه ځکه دلته راغلی یم چې تاسو ځانونه قربان کړي دي. دا تاسو او ستاسو کورنیو ته چې عزیزان یې له لاسه ورکړي د درناوي مراتب دي. مننه چې ماته مو دغه فرصت برابر کړ. د افغانستان ټول خلک، ښځې، نر، واړه او زاړه، ستاسو نه منندوی دي. موږ مو صمیم یو چې ستاسو قربانۍ به ضایع نه شي.
استرالیا د افغانستان او عراق په جګړه کې د متحده ایالاتو کلک متحد دی او همدا اوس د دې هیواد 300 دفاعي کارکوونکي په کابل کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان حکومت سره مرسته کوي. بلخوا په استرالیا کې میشت په زرګونه افغانان او د روشنایي غورځنګ غړي د ولسمشر غنی د سفر په وړاندې اعتراضي غونډه وکړه او د حکومت نه وغوښتل چې د هزارګانو په وړاندې تبعیض پای ته ورسوي.
I would like to ask the Australian government.
زه د استرالیا له حکومت او مدني ټولنو څخه غوښتنه کوم چې د دیموکراسي، د بشري حقوقو، جنسيتي مساوات او د شفافیت ملاتړ لپاره زموږ تر شاو دريږي او پر افغان حکومت د حسابدهي او د مساوي پرمختګ په برخه کې فشار راولي.
دغه لاریون کوونکو استرالیا کې د افغان کډوالو له وضعیت نه د اندېښنې په څرګندولو داسې شعارونه هم له ځان سره وړل چې ویل یې زموږ هیواد امن نه دی، موږ مباسي. برېښنا عمرخیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ نن ورځ یو ځل بیا پیل شوې ده. خدا وار خپل هیواد ته د غوښتونکو کډوالو ګڼګونه دومره نشته. زموږ خبریال زبیح الله غازی د تورخم خارګوټي ته ورغلی او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په هکله دغه رپورټ را لېږلی.
افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو دا ځل څپه یو څه کم رنګ ښکاري، ځکه خو له سهاره تر مازیګره یې له څو کورنۍ د تورخم په دروازه راوختي او ډېر یې هغه افغانانو چې په پښتونخوا کې ځانونه نو ثبت کړي.
د تورخم له بندره د افغان کډوالو افغانستان ته راستنېدل نن یو ځل بیا شروع شوي، خو لویا ننګونه دا ده چې د پخوا په څیر پیسې نه ورکول کیږي. پخوا 400 خو اوس 200 امریکایي ډالر ورکوي او دا یو لویا ننګونه شمیرل کیږي.
پر اوختونکو کډوالو کې ډېری پراتګ نو په خیمانه ځکه ویلې د هغه زیاده خلکو لس په کوسپورو یې ځانونه را خلاص کړل.
خپل وطن خې، خپل وطن دې شي لکه خپل کور، پرتی وطن کې به اوسېدو او خلک به را بس چغې وایي چې مهاجره کړی وځي. وا ډېر به تنګولو، سر به هم ټوټو، کوله به راتلو، سبق له به چې لاړو، مکتب ته به چې لاړو، خلکو به ډېر تنګولو، ډېر کنځلې به راله کولي، مهاجره کړی وځي.
دوی وایي د یونیسیار ادارې پی پیسې دومره راکمې کړي چې وطن کې پی وړه کوډل هم نشي آبادولی. دوی زیاتوي که نړیواله ټولنې په دغه سخت وخت کې لاسنیوی وکړي نو ژوند به له کړاوونو را وګرځي.
چې و به نیولو، و به وهلو، پیسې به نه واغستلې او ویل ورځی نور څه شي کوي، موږ به وطن کې کوي څه، بس همدا خبره به کولې او بس ویل زی او بس موږ به خپل مزدوري کول، هغه مزدوري ته نور وهلو، بس غریب خلک غریبي و.
زئی موټر چلوونکو ویل چې د تورخم پاغه غاړه کې غنی پکړو بار موټر لاولاړی دی، ځکه د اسناد او چاري لانوي خلاص شوه. په پاکستان کې د یونیسیار ادارې امریکا غکته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې تر 400 کسانو افغانستان ته د تګ لپاره نمونه لیکلي، خو افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو د لړۍ اول ورځ ولې دومره کم رنګ و؟
مونږ خدای هیله لرله چې ملل متحد به د دوی لپاره پیسې زیاتې کړي، یو دا چې هغوی به تشویق شي او خپل هیواد ته به راستانه شي، بل به د هغوی هغه مجبوریتونه چې کوم لري، کومې ستونزې چې لري، هغه به په دې پیسو سره هوارې کړي. ولې دا چې اوس
افغانستان ته د راستنېدونکو ناراجستر شو کډوالو هر کس ته افغان حکومت 3,500 افغانۍ ورکوي، خو کډوال وایي دا پیسې د موټر کرایم نه پوره کوي. په تیره پروسه کې افغانستان ته د راستنو شو کډوالو یو لویه برخه د اوسېدو لپاره مینې نه لري، اوان ځینې په بیابانونو ژوند کوي. زبیولا غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د کالیفورنیا ایالت په متحده ایالاتو کې د کډوالو د نفوس له درکه تر ټولو ستر ایالت دی. داسې باور کیږي چې دوی د دې ایالت په سلورو کې یو برخه خلک غیر قانوني کډوال دي. په دې توګه هغوی د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سخت اجرایي فرمان سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د همکار نسیم ستانیزی په رپورت کې اوري.
د کالیفورنیا د لاس انجلس په ښار کې تقریبا 4 میلیونه خلک اوسیږي او په دې کې 500,000 بې اسناد مهاجرین دي.
کله چې کډوال د لومړي ځل لپاره دلته راشي نو زیاتره یې چې پولیس وویني فکر کوي چې له هیواد نه به یې وباسي، نو دا ویره تل له هغوی سره وي.
سارمن لابرادا وروسته له هغه نه چې د امریکا په پوځ کې کار وکړ اوس د امریکا تبع دی. هغه وایي د تبعید ویره اوس ځکه زیاته شوې ده چې د ټرمپ ادارې د کډوالو په اړه سخت دریز غوره کړی دی.
زه دلته ول د وطن کې ځوان په توګه بې اسنادو راغلی وم، نو ما په دغه راز ویره کې چې د ټولنې یو شمېر خلک اوس احساس کوي ژوند کړی دی.
څرنګه چې پولیسو ته اوس د دې ویرې له امله کم شمېر خلک ټلیفون کوي، نو موږ نه پوهیږو چې جرایم کم شوي دي او که هغوی یې ویازي د تبعید له ویرې نه دا کار نه کوي. په هر حال دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. د جنسي تیریو په ټلیفونونو کې پولیسو ته په 25 کموالی راغلی دی. موږ غواړو چې خلک پر موږ باور ولري او د جرایمو په اړه راته ټلیفون وکړي.
نو که خلک موږ ته د جرایمو د رپورټ ورکولو لپاره ټلیفون ونه کړي، په حقیقت کې به موږ د جرم له قرباني شویو سره مرسته نه وي کړې.
کالیفورنیا د ټرست په نامه یو قانون لري چې د بې اسنادو کډوالو ساتنه کوي.
The Trust قانون وایي که چیرې یو سړی د جرم په یو څه معیارونو برابر نه وي، نو موږ د مهاجرت ادارې ته د هغه د موجودیت په اړه څه نه وایو.
هغه کسان چې اوس د آرنج ولسوالۍ زندان ته ځي، نو د هغوی د کډوالۍ حالت به پکې ذکر کیږي، خو که چیرې هغوی په یو سخت جرم محکوم شي، نو د مهاجرت او ګمرک د تعمیل ادارې ته به هم خبر ورکړ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنی خبری خبرونه اوري. د داعش د ډلې په ضد مبارزه ایواز په یو شمیر هوادونو کې محدود نه ده. دلته د امریکا د فلوریدا ایالت په مکټیل پوزی اډې کې چې پوهان د ټولنیزو رسنیو لارې خلکو د پاره د عامه پوهاوي یو پروګرام شروع کړي چې هدف یې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جلب او جذب مخنیوی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا پروگرام د ویب اپس په نوم یادیږي او د امریکا د نظامی ادارې اړوند د کول سپنوم شرکت لخوا فعال شوی دی. خو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس تحقیقاتي ټیم داسې معلومات ترلاسه کړي چې خید د پروگرام کارکونکو ډیر کم په عربي ژبه خبرې کوي او حتی ډیر وخت د صلات او مسؤلینو په څیر مشهور او مروجه کلمې غلطوي. د دې ځای یو پخوانی کارکونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د دې پروگرام په اړه وویل، داسې ماهر ژبپوهان استخدام شوي دي چې په انټرنیټي پاڼو کې د مشخصو ژبو هغه ناسم تورې اصلاح کړي چې ویبپاڼه یې خپله نشي سمولی.
په تاسف سره چې دوی نشي کولی، ځکه د شام ښار ځانګړې لهجه لري. که موږ د شام په ښار کې واوسو نو د هغو خلکو لهجه به واورئ چې د سوریې، لبنان، اردن او فلسطین په شان ده. خو زموږ ډېر خلک د مراکش او لیبیا نه دلته راځي. موږ دلته په عربي ژبه سره نه غږیږو، ځکه د یو بل په خبرو نه پوهیږو، نو ځکه په انګلیسي ژبه خبرې کوو.
دلته د همدې مفتیش ټیم لخوا یو داسې سافټویر کارول شوی چې ناسم لغات پیدا او لرې کوي. په همدې وجه دوی ځنې افراطي توري له دې پاڼو لرې کوي او پر ځای معتدل الفاظ لیکي چې د ویب اپس پاڼه ښه ښکاره شي.
زه چې کله دلته داسې څه وینم نو خبر ورکوم چې دا ډیر مهم دی. هغوی سمدستي وایي چې نه نه، دا باید نه وي. بیا وینم چې ډیر ژر سموي.
د ویب اپ څلورو پخوانیو کارکوونکو او د ایډیټ د ټیم پخوانیو غړو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس وویل چې دوی ته هدایت شوی و چې د تفتیش په راپور کې حتی که پرمختګ یې نه وي کړی هم د افراطیت مقابل کې د پرمختګ ذهنیت ورکړل شي. هغه کارکوونکو چې له دې ځایه تللي او بل کار لټوي د کول سر د دفتر د مدیر نه یې پوښتنه کړل شوې ده چې تفتیش څنګه و، خو په ځواب کې ورته ویل شوي دي
They ready to die for a cause.
اغوی دلته کوشش کوي د هغه ماموریت لاره لکټ ډیر پیسې جوړې کړي چې دوی پر هیڅ یقین او باور هم نه درلود.
چارلز سٹینفورد د بالتیمور په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي استاد او په حکومت کې د قراردادیانو په څانګه کې چیرون کړي. هغه د اسوشیټډ پریس آژانس ته د دې موندنې او ارزونې په هکله وویل، خلک باید پر هغه څه پیسې ضایع نه کړي چې آنګیري یې د امریکا د دفاع په نوم یې په ترهګرۍ مصرفوي. دا پروګرام د امریکا د اردو د وډګروال ویکتور ګارچیا لخوا د 2013 کال نه تیر کال پورې مخکې وړل کېدو. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د ورزګان په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ولایت مرکز شاوخوا ته د خپل وسلوالو مخالفانو سره د یوې اونۍ راهیسې په روانو جګړو کې تر 400 کیلومترو پورې پرمختګ کړی. په موکړی د عزیز الله پوپل دی رپورټ ته.
د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په پیلسو نظامی عملیاتو کې تر اوسه شپږ راویتنه د دولت وسلوال مخالفین وچل سوي. د روزګان امنیت قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د روانو نظامی عملیاتو په ترڅ کې د ترینکوټ ښار امنیتي کمربند 4 کیلومتر نور هم پراختیا پیدا کړي. د زیاته کړي چې دوی ډیر په دقیق ډول مختزي او په نیول سو سیمو کې نظامی تحقیقات جوړي. دوی وایي چې د ترینکوټ د شرق او غرب خواته د تالانی، ګرمرجان، ګرمشا، خاطریزي او تورګي سیمو د وسوالو مخالفینو له حضور څخه پاک شوی. زموږ د هوایی توپچی او پولیس ځواکونو په عملیاتو کې شپږ راویتنه وسلوال وژل شوي او په دې سیمو کې د هغوی تر مځکې لاندې کیندل شوي تونلونه او مرکزونه هم تخریب شوي دي. وسلوالو طالبانو د روزګان د ولایتي چارواکو د ادعاته له غبرګونه دي شولې او نه یې هم د ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د روانو جګړو په اړه رسنیو ته څه ویلي دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د ترینکوټ شاوخوا ته د روانو عملیاتو د پلان په جوړولو کې ورسره د قاتی ملاتړ ماموریت سلاکرانو هم مرسته کړي او د عملیاتو لپاره څه مخکي ځانګړي امریکایي ځواکونه هم په ترینکوټ کې ځای پیدا کړي. د ولسمشر اشرف غنی سلاکار او د روزګان بنفوزه ولسمشر قسم خان وایي چې له روانو پوځي عملیاتو سره د دولت وسلوال مخالفین د ترینکوټ له مهمو سیمو څخه پرشا سوي دي.
یو دښمن چې دا ټول کورونه مینونه ځای پر ځای کړی دي، ځکه چې اوایي ځواک شي بزور سره سره نو به پوزودي کول شي مختل رسول، ځکه چې د ترکاش سره زم په ترکاش جنگ کوم دی امر سره کې او کاوی ځواکي هغه دښمن ترنم تلفات روسي هم دښمن غورځي د موضوع سره.
ولسی خلک او د روزګان ولایتي شورا بیا پر سیمه ایزو چارواکو نیوکه لري چې د ناسم مدیریت له کبله د روزګان سنځه ورځ سره بلی پیچلې کیږي. په دې ولایت کې په جګړو کې د ملکی تلفاتو د پیښېدو سربېره د جګړو له کبله تر ډیر شو زرو زیاتې کورنۍ له خپل سیمو څخه بیا ځای سوی دي.
دا اوسنۍ وضعیت د روزګان داسې دی چې جنگ بخیر ورسته در دروازو پر راورسید. تقریبا په دا یو نیم کال کې اته کمانډانان د کمانډانۍ لپاره رااله. د هیڅ چا سره د روزګان د جوړېدو کم پلان نشته.
په دا کرنا کې څو عسکر په مړو ملیور دوی په مړو ته کومک نور کاوي خپل جوړناري نه ولا د چرس په جوړه کې ځد خپل لار. یو سړی دی وای چې د روزګان په ولایت کې دغه سړی خدمت وکړي.
د روزګان امنیتي حالت له تیری وکال راهیسې سم نه دی او آن په دې موده کې دوه ځله د دولت وسوار مخالفینو د ولایت پر مرکز درانه بریدونه وکړه. بلی خواته د افغانستان د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر له اجرایي رئیس او د روزګان له مسولینو او قومي مشرانو سره په یو ګډه ناسته کې ویلي چې درې واړه امنیتي ادارې او د ملي امنیت شورا دفتر به په ګډه د روزګان پر امنیتي وضعیت بحث وکړي او د یوې منظمې کړنلارې له مخې به ستونزو ته رسیدګي وسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د اپریل په دریمه په پاکستان کې د رجستر شو افغانانو مهاجرو یو شمیر کورنۍ بیرته افغانستان ته لاړې. په پیښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د مهاجرو د چارو د مسول عبدالحمید جلیلی د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې پرون د کوټې او پښتونخوا نه یو شمیر افغانان بیرته افغانستان ته لاړل.
جلیلی صاحب محترم، راجستر شوی مهاجر خو ډیر دی، دوی دا طالبانه ډول باندې دوی باندې کمزور یا کم فشار نه دی؟
مهاجرین دی یو هغه مهاجرین دی چې راجستر شوی مهاجرین دی،
بله،
یو غیر راجستر شوی مهاجرین دی. دا چې کوم د زمون د ورسی د لارې نن هغه پروګرام پیل شو هغه د راجستر شوی مهاجرینو
سرسریت
ته دی مهاجرین دی، دی پیل شو او دی لاله افغانستان په داخل افغانستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کډوالو چارو وزارت وت خپل برنامه خپل پروګرامونه لري چې هغه داخل افغانستان کې دیتا یو نمبر از مکم ورکول کیږي، همدارنګه سوشل ټرم مت ورکول کیږي، یو نور کم برسې چې په نظر کې نیول شوی دی هغه هم مت ورکول کیږي، او دا مهاجرین چې د کوم ولایت دی په هغه ولایت کې وت ځمکه ورکول کیږي، که چېرته په خپل هغه ځمکه باندې دی نګه بلځګي اوسېږي افغانستان د دې کور دی، هر ولایت ته چې دی د دې کور دی، هر چېرته چې دی کولی شي چلته اوسېږي، لیکن د ځمکې چې کوم د وزارت مهاجرینو د لارې ورکول کیږي خپل ولایت کې ورکول کیږي.
د سیمنګ اوریدلی دی چې مخکې خو به چې یو مهاجر کورنۍ د پاکستان نه روانه شو په خپل خوخه او په خپل زړه چې زما خپل وطن ته، نو بیا به دغه د مهاجرو د ادارې لخوا د یو ان ایچ سی آر لخوا د دوی سره به یو څه کومک کېده چې دوی دغه خپل کټه بار کې لاړ شي وطن ته، یو څلور سوه دغومره ډالر به وو. دا پیسې کمې شوي دي چې د دې وجه څه ده؟ نو فکر کوي چې د افغان مهاجر چې دلته دي دا کورنۍ دا راجستر شوي کورنۍ یو زړه به ښه کې چې لاړ شي، یا د دوی به مشکلات رفع شي چې دوی لاړ شي؟ دوی خو مشکل لري.
یو موضوع دی او دونه ورنه غواړم چې تیر کال چې کله ریپارټیشن یاد او د څو سره بند شو دا یلک دا چې د مزدور ملتونو ته مهاجرو کوم څنګه یا نسیمې شهر چې ده هغه څه فند کم شو.
ښه،
په هغه وخت کې موږ د دې سره مخالفت وکړ چې باید ریپارټیشن یاد او د څو سره ورته دی د هغو په هغه وخت د اسمان همدارنګ سودان همدارنګه د سوالیا رسنګونه پیسې نقل کړي پاکستان ته چې تر څو پورې دا څلور سو روپۍ برقرار وساتل شي، تر یوې میاشتې پورې دې هم هغه وساتل شي، لیکن یوې میاشتې وروسته چې کوم فنډ پېشمني شي هغه وشو. یونیسیار ادارې موږ ته د مارچ میاشتې وخت وغوښته چې موږ وکولی شو چې د ډونرانو سره خبرې وکړو، لیکن کوم کوشش چې ملل متحد په دې ارتباط باندې وکړو دا چې د ملل متحد ګارنټي یا دغه ولایتونه اوسي سوریه د یمن دی په دې اساس باندې د خپل حکومتونو په اړه اندازه باندې خلکو نه غوښتل سره دغه ونه کنو مجبور شو ملل متحد چې هغه 200 روپۍ 300 روپۍ نه 200 روپۍ کې د بیا هم د 200 روپیه او سند زخه معلومه ده نو دای وته ورکول کیږي. لیکن یو خبره ډیر پښتنه چې تاسو دا کوم چې مهاجرین یوازې د علت نه دي چې د پیسو زیادت او کمک د دې په ریپارټیشن باندې اثر ګزارو.
بله بله درست
دی. په عادت باندې د دې په عادت باندې نور عوامل مشته دي چې هغه زی د تیر کال هزار وضعیت چې جون په میاشت کې د هغه په خوښو شو کې و
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په سومالی لند کې تقریبا 25 کال کېږي چې کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې، خو تحقیقونکي لا هم لګیا دي د هغه قبرونو پسې ګرځي چې خلک پکې په ډله ییزه توګه ښخ شوي دي. هغوی دا کار په دې خاطر کوي چې د ډله ییزو وژنو د مرتکبینو په خلاف شواهد پیدا کړي او عدالت ته وسپاري. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جیسن پاتینکن په رپورټ کې اشوک الله رحیم زوی تاسو ته دروروي.
تحقیقونکي چې د ځایي خلکو ترڅنګ د بهرنۍ هیوادونو اتباع هم ورسره مل دي، د سومالیلند د بربیرا په خارګوټي کې خاوري لټوي چې شواهد پیدا کړي. هغوی تازه د یو داسې سړي مړی پیدا کړی چې د عدلي طب د معایناتو پر اساس دیرش کاله مخکې په داس حال کې وژل شوی چې لاسونه یې تړل شوي دي او بیا په څا کې اچول شوی. په ډله ییزه توګه وژل شوي خلک په سومالیلند کې د اساق د قبیلې کسان وو. داسې ویل کېږي چې دغه کسان د سومالی د پوځي دیکتاتور محمد سعید بری ته وفادارو عسکر وژلې دي. په دې کورنۍ جګړې کې چې یاغیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی و، تقریبا 50,000 کسان ووژل شول چې اکثریت یې د اساق د قبیلې پورې اړوند خلک و. د سومالیلین خلکو په 1991 میلادي کال کې وروسته تر هغه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د محمد سعید بری رژیم ړنګ شو، خو دغه جمهوریت تر نن پورې نړیوالو په رسمي توګه نه دی پیژندلی. خضر احمد لایک د هغه کمیسیون مشر دی چې په سومالیلین کې د جنگي جنایاتو په حق له تحقیقات کوي. هغه امریکا غږ ته وویل چې ټیمی وژل شوی کسان د خاورو نه راباسي، شواهد ترې راټولوي او بیا یې بیرته ښخوي.
Every person has the right to be buried in his religious method.
هر انسان دا حق لري چې د خپل مذهبي مراسمو پر اساس ښخ شي. په همدې خاطر موږ د غمړی راباسو، پاکوې، د جنازې منځ کوو او بیا یې بیرته ښخوو. د تحقیقونکو د ډله د مړو د رایسلو لپاره د بیلونو او کولنګونو نه کار اخلي. هغوی ځمکه دومره ژوره کني چې مړو ته د رسیدو لپاره څو ورځې وخت نیسي. د تحقیقاتو د کمیسیون په سومالیلند کې د اساق د قبیلې د خلکو وژل کېدل ډله ایزه وژنه ګڼي، خو البته د ډله ایزې وژنې د کلمې کارول یوه جنجالي موضوع ده. دغه کمیسیون په 13 کلونو کې چې تحقیقات یې پیل کړي دي، تر اوسه یې 11 داسې قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډله ایزه توګه ښخ شوي دي. دا تحقیقونکو دا ډله د وژل شوو کسانو هډوکي سره یو ځای کوي او په دې هیله پرې معاینات کوي چې ګوندې هویت به پیدا کړي. میرمن والیس مارټیننس چې په لابراتوار کې د عدلي طب د معایناتو د څانګې مسؤلیت لري، امریکا غږ ته د هغه انسان کوپړې وښودله چې د تحقیقاتو پر وخت څو ځایه ماته شوې وه. اکثر مړی چې موږ لابراتوار ته راوړی دي، یا په سر او یا په ټټر کې په ګولیو لګیدلې دي او مړ شوي دي. تحقیقونکي وایي د هغوی د تحقیقاتو لپاره یو غټه ستونزه دا ده چې ځینې خلک دې ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی په سیمه کې د قبرونه راوسپړل شي او د وژل شوو کسانو تحقیقات وشي. خو ځینې نور بیا وایي دا کار په دې خاطر مهمه دی چې د دغو جرمونو مرتکبینو ته به سزا ورکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خپرونه واوریده. نیم ساعت وروسته به تازه رپورټونو او خبرونو لپاره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. تر هغې پورې د دری برخې خپرونې ته غوږ شئ.